پاکستان کې د سهار شپږ بجې شوې. لاند خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه د هر څه ژر وڅېړل شي چې په سرپل ولایت کې یوې مېرمنې ویلي په دوه لوی طالب وسلوالو جنسي تیری کړی دی. وروستیو دوو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه مېرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه نېټه کور ته ننوتی او په دوه لوی ورته جنسي تیری کړی دی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سمدستي د تورونو په اړه خپلواکه شفاف او بے پرې څېړنه وکړي. دا سازمان دای دا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې خورا ناوړه او وحشتناک عمل بولی. د افغان خزون جون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي وایي افغان خزینه قاضیان باید هېري نشيرینا اميري دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر کې خبره کړې ده. اغلی اميري وایي اوس افغان خزینه قاضیان په کور نو ناسي دي او د هغو کسانو له ګواښ سره مخامخ دي چې په خوا بنديان شوې دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډېری خزینه قاضیان څارنوالان او مدافع وکیلان دي. راپورونه وایي تیرونه کې نږدې 900 افغان زندانیان ایران افغانستان ته سپارلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل رسنیو ته ویلي تمه ده نور افغان زندانیان به هم له ایران افغانستان ته انتقال شي. اوسې ډله زندانیان د پنجشنبه په ورځ اسلام کلا بندر ته ورسېدل چې شمېر یو سل یو اتیا تنه وو. پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته ګڼ افغانان ایران ته په غیر قانوني لارو کډوال شول چې یو شمېر د اسنادو د نه لرلو په تور زنداني شوي دي. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش را مخته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خبر کړه لیکلي دي د دې لوبو لړۍ یو ورځ را مخکې شو او اوس په لومړۍ لوبه د مارچ په 28مه، دویمه به د مارچ په 26مه او دریمه به د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي. مخکې دا لوبې د مارچ په 25مه، 28مه او 29مه پلان شوې وي. د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ لډوبېدو ژغورلې دي. ځواکونو یو لړ تصویرونه خپاره کړي دي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي وو چې پرون د مدیترانی په بو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایتالیایي ځواکونه وایي دا کډوالې په سخته و ژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات وو. دوی اونۍ مخکې په مدیترانی کې د یوې کښتۍ د لډوبېدو له امله چې 130 تنه پکې سپاره وو لږ تر لږه 90 افغانان هم مړه شول. او کاناډا د روسي د المونیم او فولادو د ټولو تولیداتو پر وارداتو بندیز ولګاوه. د کاناډا د مالی وزیر کریستیا فرلند پرون په یو بیان کې وویل اوکراین دا کول شي دا جګړه وګټي او توانی لري. خغلی فرلند زیاته کړه چې اوتاوا به د پوتین د غیر قانوني او واشي ارغل د تمویل د مخنیوي لپاره هر هغه هڅه وکړي چې په واس کې وي. روسي پرون څه کال د فبروري په وروستۍ اونۍ کې پر اوکراین خپل غیر موجب برید پیل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده. زه امید زهیر مالیم وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. په نوی ښوونیز کال کې لزدا کړو د نږدې شپږ میلیون افغان ماشومانو په محرومه کې دوه اندېښنه.
In a week time on 21st of March
سباندې ولې ورسته یعنی د مارچ په 28مه په افغانستان کې ښوونځي پرانستل کیږي. په تر شپږ میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره انجونې دي له ښوونځیو پاتې کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په افغانانو په ځنګړي ډول پنجونه او خوځو د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري او عربستان او ایران د اړیکو د ښه کېدو هوکړه کړې ده.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ټکا کوم زموږ درسته هلته هم کولای شي زموږ خبرونه ژوندۍ واوري. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذ وايي په نوي تعلیمي کال کې به تر شپږ میلیونه ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي. نصیر احمد اندیشه دا خبره په جنیوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولې دی خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او وايي چې تر امرسانی پورې به بند وي. که څه هم طالبانو ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه خو لا یې دا وعده نه ده پوره کړې چې پسې د نجونو په هانتونونه هم په همدې پلمه وتړل.
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانستلو ته لس ورځې پاتې شوې خو لا هم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې وی غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څیړل کېده د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي. شغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوي نه شي.
In a week time on 21st of March
تباندی ولې ورسته یعنی د مارچ په 21 په افغانستان کې خونځي پرانستل کیږي. خو تر شپږ میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره انجونې دي له خونځیو پاتې کیږي.
د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي د خپل خبرو له دوه ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض نیو دقیقه سکوت وکړ او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتې دو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په دوهمه په میلیونو نجونې د شوانځیو په لور ولاړې، خو په هماغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان کمشنر ولکر ترک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي، د نړۍ پر حکومتونو شخ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پریکند اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
ولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د شوز او جنو لپاره تر ټولو بد ځای دی په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې دي، سره لدی چې نړیوالو په تیر نشته یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونې زده کړو ته پریږدي، خو دوی تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د بشري حقوقو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نشته 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اصلي علت د دوی له لوري پر شوزو نجونو بندیزونه دي.
په افغانستان کې راتلونکي ونې نوې تعلیمي کال پیلېږي. اکثر کتونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې خود د طالبانو بندیزونه د دې سبب شوې دي چې نړیوال د دوی اوسنۍ رژیم په رسمیت ونه پیژني. ځین یو طالب چارواکو هم د نجونو د خوانزیو د پرانستو خبره کړې ده. خو آیا طالبان به نړیوالو بندیزونو او ترخوای د خلکو غوښتنو ته په پام د نجونو خوانزي پرانیزي؟ د چارو شنوند کې اسحاق اتمر دی او نورو پښتنو ته په دې مرکه کې ځواب وایي.
دغه سره چې مخکې پانتونه نه تا وال ورکړي چې تاسو د خوځو یا د دې کېانو سبت نوم مکوي او د الکونه د پاره خوانځي او پانتونه نه پرانستل کیږي د اول د دویم د عمل او د جنو د پاره د ایتالوی هندسي ویل کې نن د پاره اوس دغه برنامه دی نه لري. لیکن یو خبره دلته پلان شته ده، هغه دا چې کانم اوس په دغه مجازي رسنه کې داسې خبرې کته پورته کیږي تر څو چې د جنو کانو د پاره تحصیل آماده او برابر نه شي، الکانم نه غواړي چې دوی پوهنتونونو ته او مثلا ښوونځیو ته ولاړ شي.
اتمر سپ کچرته د سوشید نو دابه له داخله په طالبان باندې فشار راشي، لیکن په نړیواله سطحه چې ورته ګورو د مارچ د اټمنیټ نه راورسته چې د شزو نړیواله ورسوه، د دې راورسته په طالبان باندې فشارونه زیات شي ودي. د دوی په دوه وزیران باندې اروپایي اتحادیې بندیزونه ولګول او په مجموع کې په ټول نړۍ کې له دوی دا غوښتنه سوې ده چې جونې پریشت سي لښ پرجم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او په همتون تام جنو ته اجازه ورکړي. فکر کوي چې دغه بهرني فشارونه او کچرته داخلي وسره او ځای شول د طالبان مجبور کړی چې جنو ته د تعلیم حق ورکړي.
زه په دې باور یم چې طالبان دا مسؤلیت نه مني. ځان باندې طالبان د خیانت اصلا متقید نه دي. طالبان ذهنیت ایدئولوژیک دی او دوی داسې فکر هم نه کوي چې دوی د بعد مسؤلیت ولري د خلکو دپاره د خدمت ولي او د حکومت ولي. دغه فکر دوی سره نشته. دوی یو جنګي ډله ده، نه په دغه باور ده او نه په دغه باندې په دغه فشارونه باندې په دې باندې کوم تاثیر راځي. او هغه څه وخت تاثیر راځي چې کله نړیوال داسې غواړي چې دوی باندې فشار راولي، دا د قطر دفتر دی وتړي، د دوی هغه دارایګانې چې په نورو هېوادونو کې دي، هغه زور ته بند کړي، د دوی په نور ملکیتونو باندې چې د همسایه هېواد مثلا پاکستان کې دی، دوی جایدادونه لري، مدرسې لري، فامیلیات دي، هغوی باندې تعزیرات راولي، د دوی بانک اکاونټونه د همسایه هېوادونو کې په بهر کې دا بندې کړي.
اتمر صاحب، که د افغان نجونو د تعلیم یو بل کال ضایع شي، تاسو د پانتون د یو استاد په صفت څارت کل کوي چې افغانستان ته به زیان څومره وي؟
دا زیان د محاسبینه وتلی دی ځکه دی کې یو نسل ته واقعیږي. نن ما واورېد په دغه رسنیو کې چې افغان نجونې تقریبا 4,000 to 5,000 دوی لوندا ته لېږدول کېږي د تحصیل دپاره، دا د مکتب نجونې کېږن دي. نو تاسو دغه ګناه وګورئ چې دغه د هر یو جلۍ چې دا د فامیل نه جدا کېږي په دغه سن کې، او دا یې د زده کړې دپاره لوندا ته استول کېږي د فامیل نه لرې په 4 کاله کې یا په 3 کاله کې یا په 5 کاله کې. د دغه مظلومیت او د دغه ګناه زه نه پوهېږم چې طالبان به د دغه ګناه ځواب خدای ته څه ووایي.
د چارو شنونکي اسحاق اتمرو چې د نوي ښوونیز کال د پایلېدو په درشل کې اندېښنو او ترخوای دی پښتون ته ځواب ورکو چې احتمالا طالبان داسې اراده لري چې ښوونځي پرانیزي او کنه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15,090
او 1,980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی او د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا د متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې خزینې نږدې په هر کچه لامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو به برخې شوې دي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان وومن وایي د افغان ښځو مبارزه د ټولو نړیواله مبارزه ده.
په افغانستان کې یو شمېر خلک د طالبانو حکومت له پله پسې زیاتېدونکو ستونزو او محدودیتونو څخه شکایت کوي او وایي چې په ویره له کوره وځي او د ځاني خوندیتوب احساس نه کوي. یو ختینه ورزشکار چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره شرایط ورستر بلې خرابېږي. هغې زیاته کړه
چون قبلا یک ورزشکار بودم فعلا من
زه پخوا ورزشکار وم او لدی عملا نشم کولای چې آزاد تګ را تګ وکړم. په دې ویره تګ را تګ کوم د ستونزه او ستونزمن شرایط ورستر بل سختيږي او اوس هیڅ څوک د هغوی وضعیت ته پام نه کوي. ورزشکاران خبريالان او مدني فعالان یو هم خو وضعیت نه لري او په خطر کې دي.
د سرګندونه په داسې حال کې کی چې د بخنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکی سره د خرابېدو په حال کې دی او هر ورځ د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې تقریبا په هر کچه له عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو څخه بې برخې شوې دي. د بخنې نړیوال سازمان وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته د تللو حق نه لري. د دې سازمان په خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې باید د طالبانو د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو په اړه حساب واخلي. د بخنې نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کالامار د پنځشنبه په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې ښځې د دې لپاره نیول شوي، ځورول شوي او لا درک شوي دي چې د طالبانو د هغه په خبره وحشي تګلارو په وړاندې چې هغوی له تعلیم، کار، تفریح او عامه ځایونو ته یې له تلو محرومي کړي اعتراضونه کړي وو. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا یو ان ویمن د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغان میرمنو مبارزه چې د روان ظلم پر وړاندې او د بشري حقونو د دفاع لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولي د ټولو نړیواله مبارزه ده. د بخنې نړیوال سازمان د خود څرګندونو ته په اشاره سره د مدني حقونو یو شمېر فعالان وایي کله چې افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې وي د هغوی د سیاسي ونډې څرنګوالي په اړه خبرې نشي کېدای. د معصومه حسیني په نوم یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په بدلولو کې د نړیوالو سازمانونو غوښتنه کومه اغېزمنه پایله نه ده لیدلې. نوموړی زیاته کړه.
جوی بسیار تاسف است کې
دې خوشنۍ زیاتې چې نن ورځ ټول نړۍ د افغانستان د خزو د وضعیت او د ټول افغانستان وضعیت په اړه خبرې کوي. خو د افغانستان خلکو ته د حل کومه لار نه دا وړاندې کړي. له بده مرغه د افغان میرمنې غږ تر ټولو خورا خاموش غږونو څخه دی چې نه چا اورېدلی نه یې په سترګو لیدلی هیڅ غوږ نه دی اورېدلی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بیا وخت ترلاسه کولو وروسته د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ وتړلې او په دې وروستیو کې یې پوهنتونونو ته د ښځینه زده کوونکو پر تګ بندیز ولګوه. په دولتي او نادولتي دفترونو کې له څو محدودو دفترونو پرته د ښځو فعالیتونه منع دي او پارکونو، ورزشي تالارونو، ښځینه حمامونو ته له تګ او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډون څخه منع دي. که څه هم د طالبانو حکومت د بښنې نړیوال سازمان د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تلې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په نورستان کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې بعد خلکو لخوا د کېنول کېدونکو نیالګیو سربیره د طالبانو د رژیم لخوا 1,000 نیالګي او زینتي بوټي هم نهال شي. جزئیات یې په راپور کې.
د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې تیره ورځ د نیالګي او زینتي بوټو د کېنولو کمپاین پیل شو. د یاد کمپاین د پیل کېدو پر مهال چارواکو له خلکو وغوښتل چې د نورستان د لا زرغونتیا او ښکلا لپاره نوي نیالګي کېنوي. د نوو کېنول کېدونکو نیالګیو او زینتي بوټو تر څنګ د دشته ځنګل ساتنه وکړي. په یاد ولایت کې د بشري سرچینو د ریاست سرپرست قاری فتح الله
یو لک شپېته زره مسمر او غیر مسمر نیالګي نیول کېږي چې په مختلفو ولسوالیو په مرکز کې شمول تیر کال په نسبت باندې زیات هم دي او انشاءالله د دې به د تیر په نسبت به انشاءالله مراقبت هم ښه کېږي، انشاءالله ساتنه به هم کېږي او دا د دې لپاره چې زموږ دا د وطن او د ملک او د ولایت ښکلا ده او زموږ نورستان ښکلا چې دغه په دې بوټو کې ده. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې حتی تر اوسه موږ به د دې بوټو حفاظت کوو، د دې ساتنه به کوو که د مسمر دي او غیر مسمر دي.
د نورستان اوسیدونکو هم خوختي چې د ولایت کولا لپاره کار کوي. د پارون قومي مشر مولوی محمد زمان
خوشاله چې دغه برنامه د خلکو برابر کړیو او د نورستان د تاریخي او د آبادی سبب دی. نو الله دې دغه برنامه چې چا برابر کړی دی او د نورستان د خیرازي د برسو کار کې خدای دې ورته اجر ورکړي. او د نور ولسونو نه غوښتنه دا ده چې من حیث یو مسؤل هر سړی باید دې ته توجه وکړي، د ساتنو کې، د حفاظت کې، نگهداري کې، ترڅو چې دا یو سمري ته ورسیږي.
هر پسرلی د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ټول ولایتونو کې په میلیونونو نیالګي او زینتي بوټي د حکومت او مؤسساتو لخوا کېنول کېږي. خو د نه پاملرنې په وجه یې ډیرې یا وچیږي، یا ماشومان ماتوي او یا یې څاروي خوري. حکومت او ولس ته په کار دي چې د وطن د ښکلا او د هوا د پاکوالي لپاره په خپلو سیمو کې نیالګي نال کړي او چې کوم نال شوي دي د هغو ساتنه او پالنه وکړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت او غرنی ولایت دی چې غرونه یې د نختر او په نور ونو زرغون دي او د تیر جمهوري نظام په اخیری کلونو کې دا ولایت د ځنګلي ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومول شو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
عربستان او ایران موافقه وکړه چې خپل منځي اړیکې سره خې کړي. له تیر دوه کلونو راهیسې یو ځل عراق او بل ځل عمان د ایران او عربستان ترمنځ کوربتوب کړي چې اړیکې عادي شي، خو د چین په کوربتوب تهران او ریاض تړون لاسیک کړ چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې به همکاري سره کوي. جزئیات په راپور کې واوري.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ وکاله اړیکې کړکېچن وو. د رويټرز اژانس د راپور لمخې د روابطو چله دښمنۍ ډاکو د فارس خلیج امنیت او ثبات تهدیداوه او د دې سبب شوی وو چې له یمن تر سوریه شخړې ورسره تودې شي. د ریاض او تهران ترمن د چین په پلازمینه پکن کې تر څلور ورځنیو خبرو وروسته د جمعې پورس د روغې جوړې اعلان وشو. په دې خبرو کې د ایران او سعودي عربستان جکپوریو امنیتي چارواکو برخه اخیستې وه. د هغه ګډې اعلامې له مخې چې د ایران، سعودي عربستان او چین له لورې خپره شوه، ریاض او تهران موافقه وکړه چې ډیپلوماتیک روابط به بیرته پیلوي او د یو بل په خاوره کې به د دوو میاشتو په ترڅ کې خپل سفارتونه پرانیسي. سعودي عربستان په 2019 کال کې ایران تورن کړ چې د زهران د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړی دي. همدارنګه د تیلو پر کشتیو حمله کړی دي. ایران دا تورونه رد کړی دي. په یمن کې اوسې وسلوال چې ایران ملاتړ کوي بیا بیا د سعودي عربستان دننه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړی دي. حوثیانو پروسش کال پر متحد عربی امارات هم د ډرون حمله وکړه. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ یو شکاله مخکې امنیتي موافقه لاسلیک شوې و. د نوی تړون مخې دواړو لور یو ویل دي چې دا موافقه به بیرته احیا کوي. همدارس دغه دوه هیوادو د سوداګرۍ او پنګونې په برخو کې هم د پخوانیو لاسلیک شوی موافقو دراژوند کولو ژمنه وکړه. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان وویل چې واشنگتن د دې موافقه هرکلی کوي او دا هیله ده چې له دې سره په یمن کې جګړه پای ته ورسی شي او په منځني ختیځ کې شخړې راکم شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په توې منیمای کې تاندې څنګه ونې خبرونه خبري کې خلاغه وړاندې ځن نور مطالب بیا له بیل ورسوانو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړي دي چې د ځنیو مهم ټکی اورو.
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې. په سمندر کې د افغان میرمنې دوبېدو له یو ملت سره د سوي نازواني سیمبول په ډاګه کړ. د خبرونې اشاره د څلورشت کلنې افغان خبريالې تورپیکي امرخیل ته وچی د اروپا په نیت روانه سوي کشتي په اوبو کې ډوبسوه. هغه او شاوخوا شپېتو نور کسانو سا ورکړه. د ایتالیا سواحلو ته څیرمه د کشتي د ډوبېدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یهود میاشتې پر ومه وسوه، د مړو افغانانو شمیر دو دیرشو ته رسیږي. د ډیپلوماټ په لیکنه تورپیکي امرخیل د څباندې 200 افغان ایرانی او سوریایي پناه غوښتونکو سره په کشتي کې له ترکیې روانه سوي وه او غوښتل یې ځان د اروپایي ټولنې کوم غړي هیواد ته ورسوي. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکي امرخیل ترڅنګ د هغې وریره، د وریرې میړه، د وریرې زوی مړه سوي، د غرض د وریرې یوه لور یې لا هم لا درکه ده. پلیکنیک راغلی چې د ایتالیا مرستندویانو په داس حل کې چې د ژمی یخ څپه و د وی وړی کشتی د ټوټو په منځ کې د هغې د ملګری ملتونو شین او سپین رنګه پیژند کارت تر لاسه کړ. د مقالې لیکوال فیلیپس ماکر زیاتوي د مړینه د وی نځواني ګنګسون کې داستان بیانوي چې د یو خبريال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکونکو په توګه د 12 لپاره له افغانستان سره تړلې ووم. خدا ځل خبره زما د یو دوست او همکارې د مړینه و. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي له تورپیکي سره د افغان شیزنه خبريالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی وو او دوی د بشري حقوقو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړي دي. د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تورپیکي امرخیل په پنسن کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبور شو، خو ارمانونه یې نیمه خوا پاتې شول. واشنگتن پوسټ رسپانډ چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي پرون په دې بابلیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یو مشر د حمله مسؤلیت ومانه. رسپانډ د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سپیس نات لیکلي دا حمله د پنځمې پورز د بلخ پر والی مولوي محمد داوود مزمل وسو چې په نتیجه کې مزمل او دوه نور کسان وژل شول. د لیکنې په دوام راغلي د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته خپل حمله زیاتې کړې دي. په واشنگتن پوسټ رسپانډ کې د خبرې سوي لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپلو حملو کې د طالبانو غزمی او د شیعه اقلیت غړي په نشه کړې دي. د بلخ لپاره د طالبانو پر والی دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت داعش ډلې ومنه چې راپورونه وایي تیر چهارشنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ اته غړي ووژل شول. د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او ویل چې وژل سوي کسان ملکیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانډ د خبرې سوي مطلب لمخې ورسله هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګ کړه دا د دوی تر ټولو جګپوړي چارواکي دي چې په دغه سیوه حمله کې وژل کیږي. طالبانو په فروری میاشت کې په څو عملیاتو کې د داعش تلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوې کړې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
ل ډیرو کلنو راځي د اټکل کې چې بل اخر به مصنوعي ذہانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک واخلي په تخنیک او ټکنالوژي کې. ل مصنوعي ذہانت د کار خستو خبرونه به مډیر اوریدلې وي خو دا به مکل نه وي اوریدلې چې په سیاست کې هم ل مصنوعي ذہانت کار واخیستل شي. دا چې څه ډول جزئیات په دې راپور کې
ل مصنوعي ذہانت څخه ورستربلې استفاده په ډېری دوده حتی سیاستوال هم په سیاست کې ل روباټونو څخه چې په مصنوعي ذہانت سمبال دي کار اخیستل ممکن بولی او په ورستیو کې د رومانیا صدر اعظم نیکولای سیکا خپل کابینت د یو نوی خړې په معرفي کولو ټول حیران کړل. د دغه هیواد د کابینې د نوې غړې په مصنوعي ذہانت سمبال یو روباټ دی. دا روبات ایوان نمیشی او دنده ظاهرا افتخاری سلاکاری ده. دی روبات په یو ډیجیټل سکرین د صدر اعظم پښتنو او غشتنو ته په لوړ کمپیوټری شخص جواب ورکاوه. د رومانیا صدر اعظم وایي دا روبات د رومانیایي څېړونکو له لوري جوړ شوی او له مصنوعي ذہانت څخه د رومانیا د خلکو د نظرونو او غشتنو د اوتومات ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د وویل دا پنړی کې لومړی ځل دی چې د صدر اعظم د سلاکارۍ لپاره له مصنوعي ذہانت کار اخیستل کیږي. شاغل سیکا همدار ازول رومانیا په دې برخه کې پنړی کې لومړنی هیواد دی چې له مصنوعي ذہانت کار اخلي او د دې کار هدف دا دی چې د خپل خلکو غشتنو او پښتنو ته چټک او اوتومات جواب وویل شي. ایوان یا دغه روبات په یو خبری غونډه کې د ځان د معرفي کولو په محل وویل: سلام، تا ما ته ژوند راکړ، زه ایوان یم. اوس ما رول دادی چې د یوې هنداري په شان ستا استازي توپ وکړم.
او استاسې بیا لا بیل را رسیدلې پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو
قدرت الله مقدس د زابل ولایت شاجي ولسوالي اوسیدونکو يم. افغانستان د چکمې بشری مرستې یا د خړو نړیوال سازمان لخوا مرستې راځي، نو زماله دغه مسولینو او کارکونکو څخه د هیله غوښتنه ده چې دا مرستې حقدارانو ته ورسیږي. پیلن چې کوم مرسته افغانستان ته روانې ده په سلو کې 70% یا 50% هغه حقدارانو، مسکینانو او د دې مرستو مسولینو ته رسیږي، او نورې پاتې مرستې د واسطو والا خلکو، پیسېدار خلکو ته رسیږي.
واحد خان صاحب خبره کوم د کونړ ولایت درې په جول سوالي ځه دا چې 1402 کالم په شروع کې دوه نو د ټولو لور نه دا غواړم چې د انجنونو په باندې د تعلیم چې کم ځای نه دی د فرانینزي ترڅو زمنګا خويندې او دغه د تعلیم څخه برهمن شي.
افغانانو دا غالي دي، د افغانانو خو به ویني نور خو به ویني چې مړو شیطان تر شي غریب ورته ځای دا د موسی سيادي چې مرستي ویش ته چې په خپل سترګو ویني موږ دا غوانانو دا غالي چې نو څوک خبره ولا کابر یا څوک پر غوږ ولا کنس. خدای دې رحم وربند وک نور خو مو واسنه رسېږي.
نبی ولا زبلې د زبل لرغنده بلوسوالې نه خبرې کندرغنده پولیسوالې کې سي کومې بشري مرستې توزیع شولې هغه تر ډیره حد 50% حقوق کسانو تر لاسه کړلې کوم سي د مرستې مستحق نو، یعنی چیرته سي به توزیع کېدل د مرستو، چیرته سي به سروې کېدل، هلته به یو لور پوری طالب چارواکي هم تر لاسه کوله. اي اعداد مرستې مستحق ده، هلته به هغه د کلی خان داسې کسان هم مرماري پکول سي د مرستې مستحق منو، او دی به ورته مرسته ورکوله، او هغه مرستندوی چم سی به خلکو سره مرسته کوله، هغه سی به ارزای غوړه ډوډۍ وخوله، په هر کوټه کې سی به شی غوشه وخوله، هغه کسته به 15 کاټه ورکول. نو آیا دا له هغه مایبینو سره، له هغه بیوازلو بیواسو سره، له هغه سیلاب زپلو سره، له هغه کندی او یتیم سره یو ظلم ستم جپانه ده؟ سی مستحق د مرستې څوک ده او اخی څوک؟ لطفاً مهربانی وکړي کوم وخت چې درغنده پولیسوالی کې مرسته ورکوي سروي کوي توزیع کوي تاسو لښته هغه کسان په تر نظر وباسي کوم سي مستحق هغه ته ورسوي لطفاً لطفاً
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر د شمیره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي شمیره ده 00 22 11 24 201.
مننه چې ازادي رادیو سره یا سوز مو خبرونه اوري وخت په کابل کې قرار نږدې کیږي د سهار شپږ بجو او دیرش دقیقو ته یو ځل به ورګورسو د مهمو خبرونو لنډیستا